أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته ښه راغلی. دبرته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کیږي بیا ودیږي، دا څومره حق د دې لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې چې ټول روغ جوړ اوسېږي او ستاسې مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حقه حقوق چې نارینه ته ورکړي دي، په هماغه اندازه یې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته رې چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعضي خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي، دا د علما او اقوال دي. په دین کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. یعنې حتی د منځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي، دا چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتل چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزه لرو، یو پیغلی دی، یو کونډی دی. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د در پاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وای چې والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې والبکر تستأذن، یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ست نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکي اذنها يا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه موږ اجازه وسنګه واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خپل مبارک خلی ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکومه په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی، یا به دا جلی درته وایي چې زما خوخه ده، ما دغه عقد زما خوخه ده، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه خزه شرمنده و، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپم بده کې د رغبت دا د موږ ګورو. ابراهیم خلیل صاحب موږ متوجه شو واقعا د کوم خوراکي د کوم لورکی چې خوخه یغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شو روانه شي مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې زما خوخه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نه کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا والبکر تستأذن تاسو نه اجازه واخلې، نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک دا غیر شرعي عمل لري چې په جبري توګه څوک ورکی، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې نارینه نه د زامن نه پښتنه کوي، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 5 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینهونه پښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او امبلته بالعکس د خزینهونه پښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی په ته ورسیږي.
بله مدني صاحب، د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوی لکوم ورځي چې طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پریږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس خو مکتب نسته، تې وایې پوهنتون نسته، کار نسته، دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي. دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي.
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپو لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ، د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي. یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بېغیرتۍ ځای دی، دا څومره د بې حیايۍ ځای دی. خدا نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم ته اعتراضي چې خور له حق ورکا، غیر مسلم ته اعتراضي چې لورکۍ له حق ورکا. او ته من حیث مسلمان، من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تا سره دواړه پروت دی، تا سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په ده باندې شوی دی چې دوی حقوق ورکا. خو ته بیا هم په حقوقو باندې د دوی سترګې پټې، د دوی په حقوقو باندې تجاوز کې، او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي، په ده کې چې دغه حقوق تاسو د پښو لاندې کړي دي. یعنی په ده کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي. خزینه طبقه د ټولنې او د معاشري نه ختمول دي. حق خو داسې یو شی دی چې یو انسانیت به سل حقوق ولري، ته تدري حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دوی بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت په سیر نه دي قایل. یعنی انسانیت خو صرف دی نه وي، موږ د یو شمېر علماونه د دوه اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بیوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به بیا په سټیج باندې او بیا بوله سوشل میډیا مبېجر به بیا مایکم پروتي، او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي. یعنی مال اوس شرم راځي چې دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دې کې مسکم شي. یعنی دا څومره بې شرمي ده، دا څومره بې حیايي ده. د علماو نوم تاسو وشرمو، د اسلام د نوم د شرمولو څخه تاسو راغستې ده، دا د افسوس ځای دی.
لېوی خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو، د انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی له واجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي، هر چاته چې ورکړلې. روز کورنیو ته کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکا، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغه برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی. اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري، یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری، هغه شفقت ولری. اما ته خو واقعي پلاری، ته خو معنوي نه، ته خو یعنی ته خو حقيقي پلاری، ته خو حقيقي موري، ته خو خوري، ته خو وروري، ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې؟ نو بیا هم هغه نقطې ته راځم، هغه تیر نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دوه خپل حقوق نه پیژني، دوه خپل حقوق د پاره مبارزه ونه کوي، دوه خپل حقوق د پاره مبارزه کول ول شرم وخاري، او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري، او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان تر لاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هر څومره تکلیف دوی برداشت کی، او دوی وزغمي، او دغه روان ژوند ير روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي، د دبه د عمر سره جوړ نه وي، د دبه د قواري سره جوړ نه وي، د دبه د خایس سره جوړ نه وي، او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کی. نو بدبختی کوم ځای کې ده؟ بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بند وي، دغه میرمنې به ټول عمر دغه سي محرومي وي، او دغه سي به مظلومي وي.
کله دغه میرمنې دغه انجونې ودیږي، داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسوي. واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي، په دې خپل انجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي. دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي؟
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې دغه خور یا ډوډ ورکو، او دا د اغې د ملګري د یعنی د ګډ سفر د ملګري چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې، دا دواړه باید چې د روان سفر لري، دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړي، یو بل وګوري، د یو بل باید حتی علما و چې دوی باید یو بل اواز ووري، ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځې اواز د میړه خوښ نشي. یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو دسی وي چې د خځې خوښ نه وي، سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه باخبره علما دي، هغه و چې دلته تاسو باید دې جوړې ته وخت ورکړي ترڅو دوی یو بل سره خبرې وکړي، ترڅو دوی یو بل وګوري، او دغه انداز د دوی خوښ شي، او بیا د راوز خپل تصمیم ونیسي او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دغه باندې په همدې الفاظ ویل دي چې د دوه اواز خبرې به دیو د بل ووري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضې اوازونه بربړي غوندي، بعضې اوازونه غټي، بعضې اواز ډېر نری وي، د نارینه و اواز ډېر نری وي، هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغې پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لا باندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راوادسه وي پرته د دل خوښې نه د کور ته راغلي.
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد ته غلط ایښی دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا د په واسطو زور په راوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورټ، خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو دپاره څه فکر کوي؟ سبا ته د خپل اولادونو دپاره څه نظر لري؟ سبا ته د خپل اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسې شریعت مراعت کوي، تاسې اسلام مراعت کوي، تاسې له حقوق مراعت کوي؟ دا د پینې په کومه خوله یو کار چې تا بنیاد غلط ایښی دی، تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ایښی دی، یا د په واسطو ایښی، یا د په نوع فشار باندې ایښی دی، نو روان وخت کې د خپلو اولادونو دپاره د خیر تمه کول، د خپلو اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د داسې انسان نه هېڅ تمه نه کېږي. او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، داسې د اولادونه الله دې په رحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي. به
کراس اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو. کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي، یو انجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي، او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي، د خو دلته مکتب نسته، کار نسته، مصروفیت او مسؤلیت نسته، باید واده یې کړم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي، دغه مشوره دغه خوښه وي، دا څومره ښېګڼې لري؟
اول خو ګوره که موږ تاسو فکر وکړو چې کله دغه په رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وایي کار چې په سلای بې بلای، یعنی هر کار چې په مشورې سره دی کې خیر او برکت وي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک آواز واوري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلی د دې کې رغبت راځي. یعنی دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خود سه په آزاد فضا کې د صلاحیت او کې او بل دا چې په فکر سره وشي، د ژوند په مثبت وي، دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، نارینه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې دوی کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو دوی آئندم جوړه ده، دوی اولادونو آئندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بې ځای الفاظ نه استعمالېږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه ناراضي. نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونو همدغه سي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي، خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي، ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي؟ کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي، یا کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي، د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي؟ د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړي، د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق لاړ خطاسي وغږیږي، خپل د ځان لپاره څه کولی سي؟
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعا څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوی دي، دوه محکمې ته رجوع کې چې دوه یو مسلم حق دی، شرعي حق دی، چې دوه باید محکمې له رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم. نو الته خو قاضي څوک ناشته، متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي دا ګیره پریخه د خنور مغز خالد بیچاره، نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکی، هغه خو په مغز کې شي نشته، یو فقط پګړې دا ګیره پریخه ده، د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبر دې، هغه به څه د په حق کې فیصله وکړي، هغه به څه وکړي. نو دغه یو نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه مایوسه کړي دي، د دوه زړونه مات کړي دي، یعنی جرأت د نشي کوله چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کول زه د یو مظلوم لپاره هغه محکمه ده او په محکمه کې موږ تاسو وزګورو په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت د دغه محکمو نه خلق وساتي ځکه چې عدالت نوي او ځکه چې انصاف نوي واقعا غټولنه مایوس کیږي نو اوس وخت کې دوی لپاره ښه خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو وایو چې به دې بده وکي نو وایو چې دا خو ګستاخی دی وکي نه هغه د کینه هغه دی وایي چې د علماء او د سید حق علماء نو ستاسو کینه داس ما حق دی او په لار په دې باندې ګونانګاریږي موري په دې ګونانګاریږي د سړی سره زما ژوند نکېږي دغه ژوند زما خراب دی دی باندې سو ګونانګاریږي مره روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکمه هغه معنا چو کیسه مطالبه لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف ته پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه معنا مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوند دې مزه ګونانګاره ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شمه بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم او د ښه ژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دی او دغه نه غواړم والدین دې لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حديث تطبیق او د صحیح علوم سره په دې کې مشوره وکړي
bale qurani ta batasaw ilari البته ټول کورنۍ اهداف نه دی هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلان کوي دوه تاسو ویل ولري
هغه والدینو ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوه سره مشوره وکړي دا د دوه ژوند دی دا تاسو ژوند نه دی وس که خدای نه خواسته لور تعالی پیشنهاد وکي چې ما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدمل خوته کول شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زیات تعالی لپاره مناسب نه ګورم زه پلاری ما زه تابانه شفقت لرم زه په تابانه محبت لرم دغه زیات تعالی لپاره مناسب نه ګورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغه سي تاسو ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسني علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي چې دینه بهایي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مه هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنی مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کې نو سن صدا سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې څونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وای دوه بکریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کشکي او ول بوج دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولنه کې حجت نه قایمېږي چې ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي چې ځان آگاګي دا چې ځان نه آگاګي د جهالت دی دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په اغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې په خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر باندې مختور وي
مدني صاحب لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو دي ټول او ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د سنجونی درسنه پرې دی به دوی د کار حق نه لري نو کورانه امر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د انجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته سوال ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسو پاتې راغلی اسې د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسو ناکام استه ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږئ تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس موږ आवाज هله د چي وایوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغله ټول امورات تطبیق له خوځو ته اجازه ورکړه حتی دا تاسو ګوره د نوې کال د مانځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شبه ده دله نړیواله شبه وي دله نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ په دې خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا بند کړی نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روی نه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه ام دغه کلثوم بده لولاندې کوشته نظام اشته نظام بی بی رقیه د لولاندې کو فاطمه زهرا د لولاندې کو شمدو تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ورکړې دی اشته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه ښه وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسېږي
دران دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خه پرته دوی د کورنۍ لخوا ودیږي په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چي زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دی پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
یو زل میں لک بہار راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو متنا دس پینے جام اڑکڑل داسم رقام تنا دس پینے جام اڑکڑل داسم رقام تنا دس پینے جام اڑکڑل اے پیر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پن میں دا ٹپو پٹو للا را وڑے او
شامل دی پوری غر ستارا وڑے او یو پن میں دا ٹپو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دا ٹپو پٹو للا را وڑے او
شړنګ د ملنګ بنګو پر ډېر مې پیا د بنګړو شړنګ د ملنګ بنګو تر ډېر مې پیا د بنګړو شړنګ د ملنګ بنګو تر ډېر مې پیا د بنګړو شړنګ د ملنګ بنګو پستر گو کے مٹول خمار خمار را وڑے ہو یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے ہو پشا ملا دی پوری غر ستا را وڑے ہو یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے ہو دخار دخائستونو مازیگر باپا کی ورکشو دخار دخائستونو مازیگر باپا کی ورکشو دخار دخائستونو مازیگر باپا کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے ہو یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے ہو شامل دی پوری غر ستا را وڑے ہو یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں دٹا پو لاس پسی نوڑم لیاو مازڑ سرا درومم چیزم لاس پسی نوڑم دیاو مازڑ سرا درومم چیزم لاس پسی نوڑم دیاو مازڑ سرا درومم یو روغ زڑم لکلی نتر خارا وڑے ہو یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے ہو
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم دی پروگرام ته مو هر کله کوم نن مو ملمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي یې ډېر تشویق کړي دي. زموږ ملمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغه ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډیره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي. همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله، او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او کې هیرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله راشه وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده. دوستانو هم صنفیانې نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپل ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څو د مور و پلار کوششو که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وخت ته خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وي سره تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ول ونه یاده ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شی، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې ورته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو، او د هغې د څنګ سره هم لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او پهغې وختونو کې نو ډیر کم بتلو راتلو. بیا نو څه وخت به چې تلو ډیر کالونه وروسته بتلو، خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو، او د هغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات، که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه د هغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندل او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کم خلکو هم باور ور باندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سپارت کې زه چلته ومه، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه هغه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږې وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق یې کړي دوی، خصوصا چې دوی بیاغه مختلفو هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللې یم. نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړې کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست للی، تشریف نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، د لسو ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ د پاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو د پاره. نو د کار د پاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه وزما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې. نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسې د ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یوه ترخه خاطره ده.
هغه هم ترخه خاطره د جنگونه و. زما صرف دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغیرات ولیدل، خلک ډیر زیات غریبان شوي وو. د خطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. د غړ تغیر و نور غړ تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چې ډېر زیات تغیرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې
انتقاد دوی په ځای دی؟ زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهې کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره اوسم. نو بیا ما د جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودلو چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی چې زه د طالبانو د رتکس زه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته استو، زحمت به اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هېواد لپاره وباسو؟ دغه شان چې زما لپاره به ډېر زیاتې پوښتنې ایجادولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغې په خاطر باندې ما به لیکنې کولې او دوی به انتقاد د دې دلودلو چې ته دا انتقادونه کوي، نو دا معنا ورکوي چې ته طالب پلوي. نو بیا ما خپلو لیکنو ته ادامه ورکړې ده. دا فکر کوم چې هر فکر ته زه بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کې دي. مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشو کړای چې زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي، آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغې د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولی شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثر وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتنې د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې، د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ عموماً د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغسې مسائلو سره ډېره لیوالتیا نه وي.
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه زموږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غواړي چې تدریسي غواړي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتر کړي، کوم لارې ورته بهتر دي. نو دغه پلاتنې وي چې ما غوښتل خپل ځان ور باندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځل زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستل.
د ډاکټرا موضوع مهمه هم ده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځل دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخیستل. تیسس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي. څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې. بلې، او فعلا زه حتما ژباړم. نو دا زما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان که چېرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوه کړي، کولی شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپله استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي.
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی، په څه بوخت یاست؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې د څنګ سره چې ما خپل درس وي ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نه غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مووست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دینه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبور یې چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت مې نسبت ډېر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا 300 کسان دلته کار کوي زما سره او پلان لرم که چېرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه ګذاري چې موږ په انګلستان کې کړې ده، د دې یوه برخه سرمایه ګذاري زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه وه چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو دپاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکړی چې هلته سرمایه ګذاري وکړو یا شرکتونه یوسو یا هلته کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته زه ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم دغې د څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر دپاره ډېر ښه دی. موټر چلاول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلاو مره راشم چیرته لرې او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خبوي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي، لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دي ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسهدار کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه. نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت ځبرولمه. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کارو ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نه ږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرمه د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی، فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم. د هغې د څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا 2 کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بلی سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلمه زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلمه او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشمه. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما دپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما دپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم. د دې ټولو نجونې چرت مه راغله. نو بیا هغوی مهرباني وکړله، په خپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغانو نجونو نه ومه چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه. اول خو یې وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې؟ کوي خزه د کرکټ سره سړي دا یو تابو چې موږ ماته کړل اورورو انجونی هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شول چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پرانه د موږ انجونی هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کیلو بي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ور سره شریک کړو. ډیر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د ډیر تاکس را کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ور سره مخامخ شول. مزمو خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یو خزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غالي چې په ځان مباصره و بولی دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو د کرکټ باندې خو خزه نه پویږي. خو بیا هم ما به د ټولو خبرې یو طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته ادامه ورکوله چې نه ماوي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرأت را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته بیا وروسته ورور نور انجن را ووتل بیا اسانه شوله. نو بیا په مخه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما وزه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیران هم دلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجن هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځریکیږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کولای چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول د خو زما بزنس خو په انګلستان کې وزما د پاره کوم تجارتی اعلان یا تجارتی ګټه ماته نه راسهوله. دا زیاتره د پاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ ټیم زیاتره تشویق شي.
کله سفارت د کاری تجربه په اړه هم و څنګه تجربه و؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه. ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې دغه نه چې سفارت ته راشم ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپل خپلوان وو هغوی بیرا لیږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځریکی یو ځل زو راغلم زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خطر کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په غو ما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره ځان پوه کړم.
بله ډیر مننه
تاسو نه ډیر ډیر زیاته مننه.
بنگڑو شرنگ شرنگ ساده پنگرو شرک رنگ ساده پنگرو رنگ می هر سهار می سلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شرک رنگ ساده پنگرو رنگ می هر سهار می سلوی پزڑکی می دمینی ولولے را پروی او پزڑکی می دمینی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چوکی ٹالون دسرو شنڈو جامون قربان شترے لالون